یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سادی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په کابل کې نن 14 وشوه وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکو د کرکټ د نړیوال جام حال درکو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اورو
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکان وژل شوي درې ټپیان دي او امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیری په دې پیښه کې ټپیان شوي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشري ځنه د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شو افغان ولسمشر په دې سرمشري ځکه کې ګډون لري د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو استراري سرمشري ځکه د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکان وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 14 د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوی ده امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسیرن ټپیان دي په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسیرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځو وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی تیر ورځ هم په یو انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل وو د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلې دي د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه دوی طالبانو ډله ییزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغونه او اوبینه راټول شوي او په دوی باندې د تیر شپې برید کړی دی په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو استراري سرمشري ځکه د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل پرونی وینا کې ایران تورن کړ چې سیمایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته پناه ورکړي او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیر شوي دي په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړي د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول وو ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي تا تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اسناد او شواهد کتلي؟ هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللی دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبو کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپل تمرینی لوبه کې له افغانستان ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو څو ورځو کې کابل د 14 شاهد وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سیګریټ چلم او نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولای و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې روانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل د تل پشپژمه به یوازې همدا انتخابات ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونې په سر کې مو دا خبر درلود چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې پیخه د جمعې په سهار یعنی نن شاوخوا 3:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند یو کتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې ملکیانو ته مرجوب لا وخت هغه وایي
په تلفاتی تونه دقیق در قام به روز سایتا سر شریک کوله بعد مرغ تلفات لری دقیقا لسیمه دی بارنه جوکونه و دی موتور و کاروان ترده چی دقیق 14 را منده شده.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت روسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې 4 کسان چې ملکیان دي ټپیان سوي دي او همدارنګ 3 کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان سوي دي 4 کسان وژل سوي دي. بلخوا په کابل کې مشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې 4 امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیخه مسؤلیت منلی دی. دا په 13 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیر ورځ ماسپښین مهال په کابل کې په یو انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخښول په غپیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیښې مسؤلیت د داعش وسلواله ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستیو دوونۍ کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلواله حملې زیاتې شوې چې مرجوب له هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستیو 2 ورځې وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند په قلاچه سیمه کې شوې چې مرجوب دی درلوده. کابل خریان وای دا چې اختر ته د ګوتو پښمار ورځې پاتې دی ورستیو نامنه یو او انتحاري حملو سخت اندېښمن کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان و چې د کابل د ورستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوی دی. له تنباکونه اکثره د خلک د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون څکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړوم. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږد مهاله څکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مری او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهمی میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څنګه تلیک ډول شویم. د زلویختو کالو راهیسې د سیګرت څکولو لامل د مری په سرطان اخته یم. دلته مې لراتک نه تر اوسه 15000 افغانۍ پور کړي او مصرف مې کړي دی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤل حبیب الله اروال لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د مری خولې او معدې د 10% سرطان لامل په دوامدار توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغیز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسی، قلبی او تناسلی سیستم اثر کوي. په تناسلی سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بلستون ځا چې د تنباکو څخه پیدا کوي هغه د سږو بندې دلی چې اوس یې پیخي ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سیګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سیګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سیګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
تنباکوهای پروسس شده در سال 1390
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 10% د مری، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلف انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي، چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي، او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. خو دا چې که په 2000 که دغسې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي، په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د او 8 میلیونه انسانانو ته، یعنې د 2 میلیونه به 8 میلیون ته خیز وکړي. د دې نه غټې ناروغۍ یعنې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، د دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدی شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدی شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدا دې چې د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغه د زیات د امراض او د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګریټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي. خو طبعا همدغه 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودای نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه طریقې دي چې سای استعمال کې ترڅو پوري دغه تنباکو له نشین ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دا غنه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داس خلک چې په لزګونو ځلې دواګانې خوړلې خو هغه ګټه نه رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه جاولې، د نیکوتین لرونکي جاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ هېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي. او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هېڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د ولسي حرکت یو شمیر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوي دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوس په ټلیفون را سره دی. وطن دوس صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور بدن وطن دوست صاحب، د سولې د ولسي حرکت دغه غړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلی؟
تیره شپه د سولې ولسي حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسان سره ځای سوی دي چې شمیر یې څلور دېرش تنه تر رسیږي. اوس په تر چانجر تیر سوی یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر سوی یو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روشمات پرمحل بیا له خیر سفر پیلو تم د چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغه سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقلات ورسېږي.
وطن دوست، تاسو له طالبانو سره ورلمخه خبرې کړې دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت ته لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې ږغ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه کلونه همداسې پټ ساتل شوی دی، پر هغوی ظلمونه شوي دي، پر هغوی چیرې شوي دي، له بده مرغه تر اوسه پرې چا ږغ نه راپورته کړی. لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وې، د ولسونو ژغ راپورته کړ، هغه ته مې نکاس ورکړ، هغه ژغونه مو نړیوال کړه. همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه چیرېږي څه تیر شوي دي دغه انځور تر نړیوال پرې رسوو. نو څنګه چې مهاله مهال له چاسک اجازه نه اخیستې، اوس هم د چاسک اجازه نه اخلو. بله دا چې افغان حکومت هم ولس پیدا دی، طالبان هم له ولس پیدا دي. موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره ادعا کوي چې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنی وو پښتني خبروانی ورزو.
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوي، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوي، اوس د اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی وي، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی. خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته حرکت حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګند شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي یو عدالت تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي. خدای مکر موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو واقعیت سره مخ نه سي، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته نه راځي، او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته نه راځي. دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي، پر هماغه دې ولاړ شي.
وطن دوست صاحب، نه تایید شوي داسې خبرونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې په هیڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې دمه نه تاییدوي چې طالبانو ځینو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي. څرنګه که څه هم تاسو خوویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست، دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
شبر صاحب، طالبان او حکومت هر برخه پر دوه دو برخه باید وویشل سي. هغه عسكر چې په سیمه کې جنگیږي له هغه واکمن سره فرق کوي چې په کابل کې ست ناست، او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنگیږي له هغه مشر سره فرق کوي چې په قطر کې ناست. په سیمه کې افغان سرتیری افغان طالب له جګړې څخه خوات ورسوي دي، دا طبیعي خبره ده، دا حقیقت دی. موږ دا چیرې شپه چې راغلي زموږ سره چکن دوستان مخ شوي دي. په کومو سیمو کې د سیمې طالب او د سیمې عسکر په دې پوهېږي چې دلته یوازې جګړه یو د دښمنۍ رنګ اخیستی دی. دلته دا هڅه کېږي چې یو له بل څخه انتقام واخلي. نو دا چې په لوړه کچه کومې سیمې دي، په چټه کچه باندې له طالبانو سره اړیکې شته، له قومي مشرانو سره شته، له عالمانو سره شته، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کوم کسان چې اوسېږي له هغوی سره اړیکه لرو. رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغې جګړې څخه دردېدلي دي، زیانمن شوي دي او دغې جګړې ځپلي دي، همداراز طالبان هم دغې جګړې ځپلي دي، همداراز عسکر هم دغې جګړې ځپلي دي. دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه ځپل سو، په دغه درو برخو کې افغانان ونه وژل سي، ښه دا ده چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغې جګړې ته یو حل لار وټاکي. علیمان را پاتې، سپین ژری قومي مشران را پاتې، د طالبان د حکومت ترمنځ هغه منځګړی توب کې لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې امر پر کړی دی چې تاسو درې مډل د دوه ډلو ترمنځ روغ جوړ وکي، سوله وکي، او سوله به تر د سوله خیر ده. نو د سولې ولسی حرکت مخ وړاندې زید طالبان سمو ته زی هلته کچيري طالب چرواکو غشتل چې زمر سره کښینی خپل وړاندې زنو پیشنهادونه داسې مشته وړاندې کله څنګه چې په کابل کې افغان حکومت مشته وسپارله، د سولې ولسی حرکت چمتو دي چې په هر سیمه کې فرض راکړي د سره کښینی او خبرې وسره وکړي.
بسم الله. وطن دوست، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان پاچا په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا سرمشیزه چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ، په داسې حال کې جوړی شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترنګلې شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیزه د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر خپل په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیگ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلوده تر ډیره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې خبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګاو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوی وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پراولو ته دوام ورکوي چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم ده. د پواینه موسوی ویل مګوینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام گاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل هیواد پر دې خوښینه دی چې سعودي د شنبه پورت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د نوړه کار اخیستو لاره د تهران پر ضد د بنسټه تورو نه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ، یعنی درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي او په دې ترڅ کې متحد ایالاتو خپل بی دو پنځوس الوتکې هم خلیج ته او همداراز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده چې یوې د عرب لیگ سرمشتی سوا او بلید خلیج د همکاری د شورا.
تکل صاحب مننه.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډیر زیات مننه کوم چې په جیمی کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خو دلې خو بیا هم د جناب والی صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جې په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شو او سنداز کارونه جریان لري. خپل محلي چارواکو سره غو امکاناتو کمزوت د دې بایش کې چې دا کارونه وزندېږي زمونږ د هله د چې باید دغه پیغام نشر شي.
سلام علیکم، نو عبد الله ز کندهار له څخه خاص سره په تماس کې ما چیرو د سیګرګي تاسو نه چې موږ د مامورینو په وس کار کړی ام تر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی نو تاسو سره هیله کوم چې دا پیغام په بار بار خپور کړئ او د لوړ پرو چارواکو سره ورته مننه ده. ازادي رادیو
نورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي ډول ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رامنځته نه شو خو خیر بیا هم که دغلې اختر په شپو ورځو کې د اوربان رامنځته شي تر څو د سوي درګډلې کړېدلې افغانان د دوبرې شپې په خوښۍ سره ولمانځي دا کول د اعتمام لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده آباد د اوربان تهیله بس نور مخنه نشم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو را رسیدلې سمې سونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه